د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د پرونۍ حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې په یو بیان کې چې پر خپله ټلګرام پاڼه یې خپور کړی دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرنو ویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویاند خالد زندران پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته او مخکې له هغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جوماتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویب پاڼه د خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامیز الاکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي دي چې 25 زره هغه افغان کډوال له خپلې خاورې ونه باسي چې ټاکل شوې امریکا ته وبلل شي. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستاني چارواکو ته په یوه لیک کې د دې افغانانو نومونه لیږلي چې امریکا ته د تګ پروسه یې روانه ده. که څه هم پاکستاني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسي چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرامونو کې شامل دي، خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه یې روانه ده، له دې ویرې چې پولیس به یې ونیسي ځانونه پټ کړي دي. ډان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جاناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکاري د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشري زکه به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرنو ویل د ایکو په سرمشري زکه د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوال ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2018 کال د اګست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتي ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنېدو څه باندې دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نه وي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز پرون د 14 ایالتونو له مشرانو سره له 2 ساعته خبرو وروسته کډوالو ته د نوې بودیجې او د مهاجرت د لا سختو پالیسیو پر سر سلا وکړه. ښاغلی شولز د غونډې په پای کې دا موافقه تاریخي شیبه وبلله او ویل د دوی ګډ هدف د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی. د جرمني چارواکو په وروستیو کې پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې چې له مخې یې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو ایستل اسانه کوي. جرمني په اروپا کې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ډېر کډوال منلی دي. ل آزادۍ رادیو خبرونه و چې و موریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې اروپای ټولنې له پاکستانه د راغلو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. دا هغه کډوال دي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې شول.
حالت میں پیدائش ہے، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا گور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹے را سرونی اور کاٹے ہم سیری کئی.
د طالبانو حکومت او ایران موافقه کړی چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ کچه به 10 میلیارد ډالر ته رسوي. دا کار څومره ممکن دی؟
بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې.
پر موسیقۍ د طالبانو د بندیزونو په اړه به د کابل ښاریانو له غبرګونونو خبر شي او په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې د هرات، د زلزله ځپلو کورنۍ یو شمیر ماشومان د زلزلې له ویرې خونځیو ته نه ځي.
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو نجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي خونځي ته نه ځي، خونځی یې پرېښی دی.
په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبریږي، اورېدو ته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته اروپای ټولنه په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د رايستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 8 میلیون یورو مرسته اعلان کړي. اروپای ټولنه د روان میلادي کال په پایل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړي کړې و. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واوري.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 18 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د رايستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوی مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 18 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او یو میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپنا، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه نه دي. د اروپای اتحادیه د افغانستان د پلاوی پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد تستنی شي. له پاکستان څخه اکثره استل شوی افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نوم عزیز الله دی، مستل تراغلی د 15 ورځې کې شل تراغلی د 15 ورځې کې د پراتی بس هیڅ د سر نه پنان لرو یو شی لرو معلوم وساریانو چې موږ کوم خاطر لاس.
ما نوم شراب الدین دی، د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اشکال کی حالت میں پیدائش ہو، حالت میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں، غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سا پاتس ہو بس کاٹے را سرونی کاٹیم سیری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې لخپل خبري 1 میلیون او 200 زره به اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغه کډوالو ته چې کابو ټولې افغانان دي یو میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خبري ووزي کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. اروپای اتحادیه پر دې سربېره سش کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې و.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. ایران وای له طالبانو سره د اقتصادي ترانسپورتي او ترانزیتی همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنون کې په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. اسمت څاروان د دې موضوع لپاره هم راسره دی او جزئیات راکوي.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازې د قناعت وړ نه ده او باید زیات شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وایي سره لدې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارد ډالر ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارد څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارد څخه نه زیاتېږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفی دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارد ته رسوو په بالقوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارد ډالر.
عزیزی وویل قانون کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبرې کړې دي. سره لدې چې ایران او افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلې چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیوادی غواړي چې د افغانستان لاري له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشهد د طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپلی پولی تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی دی چې د پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې یو شمیر سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل دفترونه بند کړي دي. په دې ولایت کې د رسنیو مسؤلان او کارکونکي وایي له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 25 خصوصي رسنیو فعالیت درلود چې په دې شمیر کې سیمه ایزې راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي رسنۍ شامل وي.
په کندز کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمیر سیمه ایزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ایزو راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په وروستیو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې شپاړه سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسؤل اکمل رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
اعلانات او بعض پروژې وي چې موږ خپل مصارف پوره کوو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شي ور. اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا لس یولس لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو یولس زره موږ سره نه بوت کېږي، نو یولس لکه به لکه مې ورکوي. د امله موږ ځانم نیول یا بنن قل فورته لګي.
په یاد ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان وایي په خوا دوی د یو شمیر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامه او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کو هندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکونکي احسان الله منګل وایي
مخکې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په سیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخان به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان ډیر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسؤل شهبان هم ورته خبره کوي.
خواست ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ایزو رسنیو سره همکاري وکړي ترڅو موږ په دوامدار توګه خپل نشرات جاري وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ایزو رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کندز کې د شمال پونم دی وی چاپی رسنې د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمایزو رسنوې خپل فعالیتونه بند کړي بلکې پر رسنوې محدودیتونه هم زیات شوې دي.
اما جواز خود لغوه کړم بنابای کې
د مالی امکاناتو نشټوالی لامل موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو ځکه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنۍ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
خو له دې وړاندې په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل ویلي وو که د طالبانو سرپرست حکومت د سیمیزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په شمال ختیځ زون کې پاتې فعال رسنۍ هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي. موږ غوښتل په دې اړه د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د چارواکو نظر هم راواخلو. خو اړوند چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل خریو شمیر اوسیدونکو په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په اړه بیلابیل تجربه لري. یو شمیر خاریان وای په ځینو چک پوینټونو یا د تلاشۍ په پوستو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کسان د موټرو سیډیګان او د موسیقي ټایپونه ماتوي. خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو پوستو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقي بندیز له پامه غورځولای دی. فریده سیال په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کابل خار یو ټکسي چلوونکی نور الله وای سره لدې چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغګولو او اوریدلو منع شوی خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي خګوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه ازادي رادیو ته داسې وویل.
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي انات. ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سی ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
اکبر ماتیدوم
کې یو ظلمي ولي دل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سیډي ماته کړ. ټوټه ټوټه یې کړو پر سمکه یو ورزول.
له هزار ما شاهد بودم دیدم.
په همدې حال کې د کابل خار اوسیدونکو یعقوب وای چې لدی بندي سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په شهر او بازار کې خلک موسیقي اوري. زنن په موټر کې وم او موسیقي چالانه و. له چک پوینټ تیر شوم هغه ماته څه ونه ویل.
چالان بود هیڅ کس چیز نه گفت.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپل موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغه لمی کې ویل شوې دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر مل هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په مخه چک پوینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته خزي ونه لیکدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخي او په محفلونو کې د موسیقي اوریدل او غوول منی کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. د پداسې حال کې د چيوش میر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي وای په خپل ورځني ژوند او په ځنګړي ډول د خوخي او په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولې و او د روان کال په اگست میاشت کې اعلان وکړ چې دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لزګونه کسټونه میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېر مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو به برخی کړل.
ل خبرونو ور اخوا
اوس بیا هم فرید سیال ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کوي.
د رسنیو د څاروي ادارې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې شاوخوا 200 افغان خبريالان چې په دغه هیواد کې میشتي له دې هیواده ونه پاسي. د خبره د ایشورر پریس په هغه راپور کې شوې ده چې میل آنلاین برېټانوي ورسپانې خبر کړی دی. په مطلب کې راغلي دي چې دغه خبريالان وقته د طالبانو له سندو او له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پاکستان ته تللي دي. وړاندې لولو چې د بی پولي خبريالانو سازمان د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اسلام آباد په دې ستیو کې ل یو میاشتنی ضربل اجل وروسته د 1.1 میلیون افغان کډوالو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. دا دغه سازمان د اعلامیې له مخې چې مرکزی دفتر یې په پاریس کې دی، یو شمیر دغه خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا زورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، بې دلیله نیول کیږي او د خپلو کورونو د خاوندانو تر فشار لاندې دي. د میل آنلاین په مطلب کې راغلی په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه. ځینو دغو کډوالو ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو لالی کمیشنرۍ سره ځکه نوم لیکنه نه ده کړې چې دوی فکر نه کاوه چې په دومره لنډ وخت کې له پاکستانه د وتلو امر به ورته وشي. ډیپلوماټ مجلې د یوې مقالې په سرلیک کې لیکي لویدیز کولای شي د منځنۍ آسیا له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. خبرونه وړاندې لیکي تیره میاشت او لږ مخکې لدی چې په افغانستان کې سخت ژمی پیل شي، د دې هیواد لویدیز څو بې ساري وژونکو زلزلې ولړزوه چې له امله یې تر 2000 ډیر کسان وژل شول. دې پیښې د دې هیواد په ګو یو بل اضافي بار جوړ کړ چېرته چې 50% خلک په فقر کې ژوند کوي. د مجلې په ټوکا روپۍ ټولنې او ملګرو ملتونو په چټکۍ سره عمل وکړ او د دغه زلزله ځپلو سره لازمې مرستې وکړي، خو افغانستان اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان له ثبات سره د لیوالتیا سربیره له دغه هیواد سره بشري مرستې مخ په کمیدو دي. سخت بندیزونه هغه بشري ناورین لا پسې زیاتوي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري. مجله وړاندې لیکي اکثره لویدیځو حکومتونو چې له افغانستانه په زرګونو کیلومتره لرې پراته دي، دا مهمه مسله چې څنګه د طالبانو له حکومت سره تعامل لري زنډولې ده. خو د افغانستان ګوندي هیوادونه لکه ازبکستان او ترکمنستان چې د دې هیواد لپی خو په مستقیم ډول اغیزمن دي، د همدې حقیقت پر بنسټ له طالبانو سره دوړخیز اړیکې ټینګې کړې دي. د ډیپلوماټ په وینا دا د ګوندي او لویدیځو په ګټه ده چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره د تاوتریخوالي د خبرې او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لوپلو ورخوا د توریزم د مخنیوي او د بنسټیزو ستونزو د هواري او د بشري حقوقو د هغې ډلې د خوځو انجونو د حقوقو په اړه خبري وکړي. خو په تیر دوه کلونو کې لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي، د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د خوځو انجونو په ګډون د بشري حقوقو رعایت او همدارنګه د ټول شموله حکومت جوړخ رامنځته کول له طالبانو څخه د نړیوال ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. د هرات یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان له ورستیو زلزلو وروسته د ویرې له کبله خوندزیو ته لتلو ډاریږي. د رواني ناروغیو د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د نړیوالو سازمانونو له راپور سره سره د هرات د اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې برخه کې ماشومان ته د رواني درملنې هیڅ خدمات نه دی وړاندې شوی. پاین حال کې یو شمیر زلزلہ ځپلی وای چې په لری پرتو سیمو کې مرسته نه دی ورسېدلې.
د هرات یو شمیر اوسیدونکو وای چې د زلزلې د ویرې له امله یې ماشومان خوندزیو ته نه ځي. د هرات اوسیدونکو او د دوو ماشومانو پلار محمد وای چې لور او زوی د ورستیو زلزلو له امله سخت ځپل شوی چې خوندزی ته له تګ څخه هم ویر لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د زلزلې له ورځې راهیسې یو هلک او یو انجلۍ چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دي ښوونځي ته نه ځي. د ورځې یا شپې زلزله کېږي، خو دوه ورځو راهیسې زلزله نه ده شوې. دوی ویریږي او ښوونځي ته نه ځي، ښوونځی یې پرېښی دی.
هغه دا هم وویل چې په زلزله کې د کور د ویجاړېدو له امله دوی اوس هم تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي او د خپلو ماشومانو د ټپونو د درملنې لپاره یې هېڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د ښوونځیو یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات کې له وروستیو زلزلو وروسته په ښوونځیو کې د زده کوونکو حاضري د پام وړ کمه شوې ده. هغه وایي
زه د یو خونځي استاد یم. زه هر ورځ وینم له هغې ورځې چې خونځي پیل شوي تقریبا دوشنبه وه چې څوم د عقربو چې خونځي پیل شول، خو ول زده کوونکي ډېر کم ټولګیو ته راځي. ممکن درې یا څلور زده کوونکي چې نهایت وایه اته کراشي، ځکه چې پر دوی ډېر منفي اغېز کړی دی او دغه راز د دوی پر کورنیو هم اغېز کړی دی.
خو مرسته کوونکو مؤسسو وخت په وخت په خپلو راپورونو او اعلامیو کې د هرات زلزله ځپلو ته د رواني روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د دې ډلې څخه د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی روغتیایي ټیمونه د هرات د زلزلې 2015 قربانیو ته د صدماتو په څنګه کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. له زلزلې ویره نه یوازې په هرات کې د ځینو ماشومانو بلکې د یو شمېر لویانو په ذهنونو کې هم ځای لري. د هرات د اینچل ولسوالۍ د نوابات کلي اوسیدونکی رحیم بخش وایي د دې سیمې ډېری خلک په رواني ناروغیو اخته دي. هغه دا ادعا کوي چې د طالبانو له حکومت او بنسټونو څخه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
شاوخوا 99% خلک سرګردان دي. له زلزلې څخه د وختو زیانونو له امله په رواني ناروغیو اخته دي. د خلکو کورونه نړېدلي دي. دا سیمه له 500 تر 600 کاله مخکې جوړه شوې وه. ټول کورونه یې نړېدلي دي. هغه کورونه چې نړېدلي نه دي هم د ګټې اخیستنې وړ نه دي. موږ بهرنیو مرسته کوونکو مؤسسو او اسلامي امارات څخه لرې پاتې شوي یو. هیچا موږ سره مرسته نه ده کړې او نه هم چا زموږ پوښتنه کړې ده.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش د کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو هغه مخکې ویلي وو چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي. بلخوا په افغانستان کې د خوراکي توکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د څنګ مشرې هیس یو ویلي د یاد سازمان په ایکس پاڼه کې یوه ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې په هرات کې د زلزلې له لومړۍ ورځې څخه یې د مرستو رسول پیل کړي دي. هیڅ ویلي ده هم ویل چې ډبلیو ایف پی خلکو سره د لنورو مرستو لپاره 23 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. نوموړی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویلي
موږ پلان لرو چې په اوو میاشتو کې د خوراکي توکو په برخه کې له 130 کسانو سره مرسته وکړو او د هغوی ژوند جوړ کړو، خو د دې کار لپاره 23 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. زرګونه افغان کورنۍ اساسي ملاتړ ته اړتیا لري.
د هرات یو شمېر زلزله ځپلي ماشومان د زلزلې له ویرې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د نتګ خبره داسې مهال کوي چې په دغه ولایت کې د 1402 تعلیمي کال وروستۍ میاشتې تیریږي. کلونه وړاندې په همدې وخت کې زده کوونکي د کلنۍ ازموینې لپاره چمتووالی نیولی و.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لچ روغ جوړ بیاست. او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړي دي د وس د پاره د افغانانو سره، دا څه سو د بشر دوست څه سو له د ناری او هلي په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشري حقوقو د بشري حقوقو داسې کوي داسې کوي دا وس ول دانه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپي نه ور سره پرېږدي. دا به کوم قانون د کوم یواد قانون داسې دی ځلمنه د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دی ولی دونه شاش د بشری حقوق ولاتس ول د نور نړیوال څس ول چې دا ورته واسي راهسته واسي خو سید چې وطن ته راوستو نو تاسو د اشتمنی ولی ګرځوي د معلومه ولی ګرځوي د دوی سره دونه ځلمنه ولی کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره هغه سید چې د وطن راستو خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اړخ خپل وطن ته په خیر سره راولي. الله دې وطن جوړ کړي. منګله دوی نم د غشت نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وای د دونه ځلمنه مکو د خلکو سره دا ولی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي، ناخوالی به نه چې په دې کې بیا د یو ناخواله دا د اشتعادو د ښځو به ناراضي چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېروي خو دا ښځه د خپل خوښه کړي. او اوس چې دغسې وسي چې مثلا زوی ته ښځه کوي پلار مرکه پلانۍ لور لرې نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو ما نه دلیدلې هغه دانه دلیدلې دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې پیښې هم راځي، نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه ښه نه وي. مینه لایل توفیق.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار شپه.